احمد شبريم هرکلی موکوام. طالبان د داسې ملي وردو د جوړېدو ژمنه کوي چې انتحاري برید کوونکي یې ځانګړي ځواکونه وي.
زموږ مجاهدین هم هغه مجاهدین چې په شادي کنډکونه دي هغوی به د وردو برخه وي، ولې ځانګړي ځواکونه به وي.
د پوځي چارو له کارپوه علي احمد جلالي سره مو موضوع شریکه کړې.
د سره اردو په کلو کې نه جوړېږي، د یو باثباتو حکومت په چوکاټ کې جوړېږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیته اخلي.
په روزګان کې پروسکان کې بارانونه او سیلونه له خوشیو او نسبی اندیشنو سره ملي شوي، او په دې خبرونه کې مو په نورستان کې د مرستو لويش خبرو.
حکومتونه د نسب په مالی مرسته روان دي. د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمرای سروې شوې ده.
تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي تیر 24 ساعته د کورونا 44 نوې مثبتې پیښې ثبت کړي. د کندهار هلمند لوی لار د لښکرګاه د درایي سیمې ته نږدې د سیلابونو له خاطر تړل شوې. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینۍ ښځې ریحام خان ویلي بیګای په موټر باندې برید شوی دی. پوره خبرونه. طالبان وایي د یوې سل زره کسیزې اردو د جوړولو کارونه په بشپړېدو دي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن آزادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې د پوځ د جوړښت لپاره ټول پلانونه برابر شوي او پخواني مسلکي افسران به هم پکې وي. مجاهد دغه شان د اړتیا پر مهال په یاد پوځ کې د ښځو د شاملېدو خبره هم وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان د پخواني اردو پولیس او امنیت شاوخوا 300,000 کسي ځواک چې د بهرنیو په تیره بیا امریکا لخوا تمویلېده سره وپاشل شو. لا معلومه نه ده چې طالبان به خپل پوځ څنګه تمویلوي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په تیرو 43 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 44 مثبتې پیښې ثبت شوي او 15 کسان مړه شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید حجیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
آخرین امر کرونا که به دسترس ما رسیدن
د کرونا ورسته احصایه چې مکت پلاس راغلی د 392 نمونو په ګډون چې یو ورځ وړاندې زموږ د هیوادوالو څخه اخیستل شوی وي. موږ 43 مثبتې پیښې درلودي چې یوه مثبته په کابل، 12 په کندهار، 9 په هلمند، 12 په پروان، یوه په کونړ او 4 په پنجشیر کې ثبت شوي. د عام روغتیا وزارت ویان دمدارنګ زیاته کړه چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کرونا له امله 15 کسان مړه شوي، 3 په کابل او 2 په ننګرهار کې. په دې وروستیو کې د طالبانو د عام روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان غوښتي چې د کرونا د نوې بڼې اومیکرون په پیژندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هلمند او کندهار ترمنځ لوی لاره دوه ځایه د اوبو د راوتلو او د سیلابونو په خاطر تړل شوې ده. د راپورونو له مخې دغه لارې په درایي او همدارنګه د وزیرو مندې په سیمه کې د موټرو ترافیک په مخ تړل شوې ده. د راپورونو له مخې له بیګا رئیس پر کندهار ښار او شاوخوا سیمو سخت بارانونه اوریږي چې له امله یې د ښار په څو سیمو کې د اوبو د راوتلو ویرې زي. د کندهار د ښاروالۍ ویان زمري څرګند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندهار شاه سرخه کلاکه کې التمو او عمومي زبر تور پارچا او کړلې تر څنګ مو د کندهار شهر دغه د مشرکی لیسې مخ د شکاپر درازي ساحه د دلته زیات یو به ارکال دریږي. هغه مهم او مرکزی زبر تور پارچا او کړلې نو دغه د سیلابي وب مخ مو ونیول ان شاء الله دریو هدا پوری د شهر وب مخ پر وتو دی او مخ پر کمی دو دی.
اخو په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استاذی سید احمد سیلاب له شتمنو خلکو مرستندوی بنسټونو غوښتي چې په کندهار کې له بیځایه شو کورنیو سره مرستې وکړي. سیلاب په خپل نن له ځینو بیځایه شو سره کتلی او هغوی ته یې تر پالونه ویشلي څو خپلې خیمې او کوډلې پرې وپوښي او د باران اوبو مخه ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان د وپېژندنې ریاست اعلان کړی و چې په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او واورې د اورېدو امکان شته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن قطر ته ولاړل. دوی هلته د هالند په وړاندې درې لوبې کوي. جزئیات یې له فرید هوتک چې د کرکټ بورډ ویان دی اورو.
د افغانستان ملي لوبغاړي نن له کابل څخه د قطر په لور روان شول. د دې سفر موخه د افغانستان په کوربتوب د درې نړیوالو 500 اوریزو لوبو ترسره کول دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د روانه جنوري میاشتې په 1 دروشتمه او 15مه نیټه د هالند پر وړاندې درې نړیوالې 500 لوبي تر سره کړي چې دا لوبي د اوډیا سپر لیگ لوبي دي دوه هیوادونو لپاره خورا مهمه دي او له هم دغه ډول سیالۍ څخه لوبډلې کولای شي چې تر نړیوال جام لار پیدا کړي.
هو تک ویل د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډله کې ګڼ ځوان لوبغاړي انتخاب شوي. هغه ویل ملي ټیم به تر سیالیو مخکې 2 ورځې په بیلابیلو برخو کې تمرینونه هم وکړي. او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان مخکینه خزیر هم خان ویلي بیګای په موټر باندې ډزې شوې دي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل چې بیګا د اسلام آباد له شمس کالونۍ خپل کور ته روانه وه چې دوه موټر سایکل سپرو د دې پر ګاډي ډزې وکړې. هغې زیاته کړه
دواله کان 125 موټر بایک باندې راغلل، لسنو کې پستولونه او ګاډي ودرولو اشاره ورته وکړي. لږ مخکې یو ټرک شاته بیا د دې سپیډ لګ سلو شو، نو مکه موټر بایک غلطان بیا راغلل او یو د ډرایور سایډ باندې پستول لاس کې او بل پیسنجر سایډ باندې دغه لاس کې پستولو. نو اوبویسلی الکان خو ډیره زیاته جریدلی وو.
ریحام خان سیکرتر بلال عظمت د پیښې په اړه له پولیسو سره شکایت درج کړی او پولیسو یې پلټنې پیل کړي دي. پاکستانی الاصله بریتانوي خبریال او مبصر ریحام خان د پاکستان اوسنی صدر اعظم عمران خان سره د 2015 کال په جنوري کې واده وکړ، خو دغه واده تر 3 میاشتو زیات دوام ونه کړ او دوی سره په اکتوبر کې بیل شول. ریحام خان پر ټولنیزو رسنیو ډیره فعاله ده او د عمران خان پر سیاستونو سختې نیوکې کوي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش منور لویو خارونو د هوا حالات اټکل پر اتلونکې 4 غشتو ساتون کې داسې کړی. کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپږ. هرات اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 5. مزار شریف اسمان زایزه وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 6. او جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 6.
د سدرړو ماشمنی خبری مجلس احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړه. طالبان وای د افغانستان د ملي ورزو جوړولو لپاره کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان سبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د پوت جوړس لپاره ټول پلانونه برابر شوی دي چې په خاني مسلکی افسران به هم د وینا په وینا پکې وي. شغل مجاهد د غشان د ارتیا پر مهال په دې پوسټ کې د شزو ز شامل دو خبره کوي. په ورته وخت کې د تیر جمهوریت نظام ځینې پخواني سرتیری د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی سر خوندې کړي او دا هم وایي چې دوی غواړي چې بیرته خپل دندو ته وګرځي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
د طالبانو د حکومت په نوې جوړیدونکو اردو کې د دوی د انتحاري یا استشهادي ډلې شاملې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا ډله به د ځنګړو څوکونو په توګه په ځنګړي شمیر جوړه سي چې په خبره یې د خاصو عملیاتو لپاره به کارول کیږي. خغله مجاهد وایي چې په نوې جوړیدونکو پوز کې بعد ارتیا په صورت کې خزي هم شاملې سي او په خاني مسلکی افسران به هم پکې وي. مجاهد وویل چې دا محل د دوی د دفاع وزارت په ټولو قلو اردوګانو کې کار روان دی چې ملي پوز جوړ کړي.
زمو مجاهدین ما خپل مجاهدین سي په شادي کړند کو نه دی او به اردو برخه وي ولې ځنګړي ځواکونه به وي. خود مزار دفاع په تشکیل کې ټول منظمي کې ځنګړي ځواکونه په ځنګړي شمیر باندې هغه باندې ترازي او د خاصو عملیاتو پر وړاندې استفاده کوي.
خغلی مجاهد د دغه خاص عملیاتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو مخکې چې په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ازادي رادیو سره په خبرو کې د منصوري لخر د استشهادي کندکونو د جوړیدو خبره کړې وه، ویلي و چې دا کندکونه غونډو هیوادونو سره د پولو د خوندیتوب په موخه شمال ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول بدخشان ولایت کې جوړ شوی دي. په ورته وخت کې د انتحاري حملو د یو شمېر قربانیانو د کورنۍ غړي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په بیلابیلو پیښو کې د کورنۍ نه غړي قرباني سوي وايي هیڅ کله به هم د خپل قربانيانو ویني ونه بخي. لدې ډلې د کابل خار یو اوسیدونکو عبد الاحد صحاک چې کلونه مخکې دوه ځوان ورونه د طالبانو په انتحاري حملو کې وزل سوي ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
من خو شخصا دغه قاتلینو چې زمونږ د دورنه په شهادت سره دي مونږ ته هیڅ ډول بخښنه نشو کولای. او د حکومت نه غوړل څه دوی خپل جزا په عمل باندې باید ورسیږي. هغه څوک چې رښتیا افغانانو په دیشل کلو نه کې لکه زمونږ کورنۍ دوه غړي څه زوره ولې دی او ویني توې کړې دی نه حق باندې هغه باید په هیڅ وجه باندې په دې لکه کې هغه د ځای ورنه کړل شي.
عبد الاحد وایي د یو ورور چې شپاړس کاله مخکې په شهر نو سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې وژل شوی آن د جسد ټوټې هم ونه موندل شوې. هغه څه چې دا کورنۍ تل دردوي. د کابل د موسی ولسوالۍ اوسیدونکی نثار احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د سترې محکمې یو مامور و چې پنځه کاله مخکې پر دې ادارې د انتحاري حملې پر مهال ووژل شو.
زما پلار نور محمد نومېده چې د سترې محکمې په انتحاري حمله کې شهید شو. هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. او لارینا و شپک د کور غړی پاتې سیدی او دغه دند او مامور ستره محکمه کې
نثار احمد کته هم وای چې د یاد حمله پړه دایښ وسلوالې ډلې منلې و. خو وړاندې د تیر جمهوریت حکومت چارواکو تل ټینګار کاوه چې د طالبانو جګړو او نامنه یو دایښ او د ګڼ نور ترهګرو ډلو فعالیتونو ته هم زمينه برابر کړې و. هغه څه چې تل طالبانو رد کړي دي که څه هم طالبانو تازه د دغو کورنیو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو وړاندې د دې ډلې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په جګړو کې په دواړو لورو کې خلک وژل کېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نوي جوړیدونکو ملي پوځ د کره شمیر په اړه څه نه وایي. خو وړاندې ځینو رسنیو راپورونه ورکړي و چې طالبان هوډ لري د سلو زرو په شمیر کې اردو جوړ کړي. څومره د مخکې د طالبانو د پوز مشر قاری فصیح الدین بیا الجزیره ټلویزیون ته ویلي و چې دوی پلان لري چې د یو سلو پنځوس زره په شمیر کې اردو جوړ کړي. د طالبانو په لاس د افغانستان د حکومت تر سقوط مخکې د دغه هیواد د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستیو راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا درې نیم لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود و. د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالرو مالي ملاتړ خو ډیری د امریکا په مرسته تمویلېدل. خو د تیر میلادي کال د اگست په 15 نیټې په افغانستان د طالبانو پر واکمنیتو سره دا پوځ وپاشل سه چې یو شمېر له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر چې په هېواد کې دننه هم دي په کور ناست دي. په کور کې ناست دي د ملي پوځ او ملي پولیسو پخواني افسران ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت غواړي چې بیرته خپلو دندو ته وروغوښتل سي.
طالبان د ملي وردو د جوړېدو شمنه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر او د امریکا د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې د استاد علي احمد جلالي نوی کتاب افغانستان پوځي تاریخ له زړو امپراتوریو تر لوی لوبي چې تیره میاشت په انګلیسي ژبه چاپ شو تر 2000 کلونو پورې د سیمې تیر نظامي تاریخ ته پکې اشاره شوې ده. زما همکار نوریاس نوري له شاغلي جلالي څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې اوس د طالبانو رژیم ملي اردو جوړولی شي.
تقریبا کم شل کال مخکې چې په افغانستان کې امریکا شروع وکړل چې نوې اردو جوړ کړي د افغانستان لپاره د مایا مقاله نشه اوس په واکه په پرامتر چې د امریکا د اردو هغه عالی مجله هغه کې ما دا خبرداري ورکړی چې اردوګان په کلو کې نه جوړي په لسګونو کلونو کې جوړيږي او هغه هم د باثبات او حکومتو نازل نه دي. ما هغه وخت ویل چې دا صدرم زنده په یو سل پنځوس کلو کې چې د افغانستان لسره اردو جوړيږي. دلیل دا دی چې پس له هر اشغال د خارجي نه پس له هر جنگ داخلي نه اردو متلاشي شوی ده. پس لکه چې جوړیږي نو کلو نو غواړي یوازنه وخت چې اردو یو وخت پیدا کړي چې یعنی یو ثبات ورسیږي هغه له 1910 نه تر 1911 کال پورې په هغه وخت اردو جوړ شو. ما هر قدرت چې راغلی دی د دې په ځای چې هغه دوام ورکړي هغه اردو ته هغه واخلي په خپل ځان کې تحول پکې راولي یو دمې هغه منحل کړی ده نو بیا له سره اردو جوړیږي. سره اردو کلو کې نه جوړیږي د یو باثبات حکومت په چوکاټ کې جوړیږي. اردو خپل مشروعیت د حکومت له مشروعیت اخلي. اردو حکومت نه جوړیږي حکومت اردو جوړیږي. نو ځکه په افغانستان کې متاسفانه په دا یو سل پنځوس کلو کې هر ځل چې اردو له منځه تللی ده په جنګو په نصیب نتیجه کې بیا چې قدرتونه بېرته راغلي دي بیا نو یا د وخت نه درلود او یا هغه ثبات نه درلود چې بیا داسې اردو جوړ کړي. اوس هم مزاحمه ده اوس د شلو کلو کې یو کوشش د اردو لپاره شوی دی. چې نه طالبان و نه غواړي چې دا اردو پر ترجمه کې یو څه تحول پکې راولي خپل قواوې پکې داخلي کې نو بیا لسره اردو نشي جوړولای، نو دوی د اردو جوړولو لپاره هغه صلاحیت او تخنیکی امکانات
لري. آیا اردو د افغانستان ډیره سیاسي ده؟ دغه څو ځلې چې اردو ړنګه شوې ده، اوس طالبان بیا وایي چې موږ غواړو چې بیرته د افغانستان امنیتي ځواکونه جوړ کړو، ملي اردو جوړ کړو، ملي پولیس او نور. نو که دوی هم غواړي چې له هغه خپل اړخه چې دوی ورته ګوري دغه سي اردو جوړ کړي، آیا فکر کوي دا به ثبات عمومي؟
دا په دې پورې اړه لري چې صرف اردو جوړوي. اردوګانې اساسا د هیواد هغه اصلي منافعو ته وفادار پاتې کیږي، یعنی د اساسي قانون دفاع کوي. که په اساسي قانون باندې معتقد وي، د هغه دفاع کوي، نه د اشخاصو دفاع کوي. او که اشخاص وغواړي چې د هغو دفاع وکړي، اردو په هغه کې اردو بیا سیاسي کیږي او دا وخت غواړي. اردو هغه وخت اردو کیږي چې د مختلفو اقوامو خلکو خپل ټول هویتونه په یو مسلکي هویت کې سره مرج کړي، یعنی خپل ملګری خپل کس یو ځای په سنګر کې ورته ولاړ دی، هغه تر دې ډېر اهمیت ولري. لکه د یو څوک چې ډېر شخصي ملګری وي یا په حکومت کې کوم کوم، هغه وخت اردو جوړي. تر هغه وخت پورې اردو مسلکي جوړي نه، سیاسي اردوګان یې همیشه جوړې شوې دي، تنظیمي اردوګان هم جوړې شوې دي او هغه دوام او بقا نه لري. د افغانستان لپاره تر اوسه پورې یو ځلې د اردو لپاره اساسي کار شوی دی په شلمې پېړۍ کې، هغه متلاشي شوی پس لکه نو حکومت وخت پیدا کړی دی داسې نه دوامدار وخت او نه دا چې شرایط باثبات شرایط د اردو جوړولو لپاره موجود نه و. سیاسي اشخاصو د اردو د جوړولو کې مداخله کړې وه. له بلې خوا حتی هغه کسانو کې چې اصلا مسلکي خلک نه دي، د دې لپاره چې وقت ورسېږي په اردو کې مداخله کړې ده، د خپل کسانو په اردو کې ځای پرځای کړي دي. دغه اوس څو کلو کې د افغانستان اردو اساسا د سیاسي مداخلو په اساس، شخصي مداخلو په اساس او د لیدرشپ د کمزورتیا له اساس باندې د یو مسلکي اردو جوړ نه شوه، بلکې سیاسي اردو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا کلونه کلونه وخت غواړي چې یو ملي اردو جوړ شي. دغه وضعیت په پام لکه د تاسو په څیر مسلکي کسان چې کلونه کلونه په نظام کې، په اردو کې، په د افغانستان په نورو امنیتي سکتورونو کې خدمت کړی، آیا فکر کوئ چې کچېرې داسې یو اردو یا امنیتي سکتور بیرته په افغانستان کې جوړیږي طالبان تر واکمنۍ لاندې، تاسو او تاسو په شان نور کډرونه هلته پکې ځان لیدلی شي؟
د نن په افغانستان کې روزل شوي کډرونه به خلیدي او هیله ده چې لوګو استفاده وشي. اردو اشخاص نه جوړي، اردو حکومتونه جوړي. حکومتونه چې واقعا یو استقامت بلی ولري، یو یا یو اوپیږي چې چیرته روان دي، څه غواړي او د هغو د ترسره کولو لپاره زیاتي له قومي، نژادي، ایدیالوژي تبعیضاتو نه تېر شي. په اوسني شرایط کې متاسفانه دغه شرایط موجود نه دي. یو انقلابي شرایط راغلي دي، انقلابونه همیشه په شاته کې مقابله شي.
علي احمد جلالي
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
پروزګان کې لوښته ځند روسته بارانونه ورېدلي، خو په جنو سیمو کې سیلونه بهولي. نور حال په دې راپور کې.
تر یو نیم کال ځند وروسته د اوبو د شور او د ماشومان او لویانو پر څیرو د موسکاوي د اورزګان ولایت د تالانی د سیمې د اوسیدونکو دي، ځکه تر شاوخوا یو نیم کال وروسته د خپلو کورونو مخې ته بیان دی اوبه ویني. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې د تیرې شپې د نیمایي څخه اورښتونه پیل شوي چې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي. 55 کلن کروندګر نور علي د خپل کور مخې ته د خپل نورو کلیوالو سره په ماند کې د سیلابونو راغلو اوبو نندارې ته ولاړ دي. دا سیلابونه که څه هم د خلکو په زیان دي، خو دی ډیر خوشاله دي، ځکه وچکالی ځپلې دي او د تیر کال راهیسې ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پرته ده. دی وایي که لږ څه نور بارانونه هم وسي، نو هیله لري چې په راتلونکي پسرلي کې به خپل ځمکه وکري او د فقر او غربت څخه به خلاص شي.
درې ورځې کې شوور داسې دې ګرده وچ کلک وطن غنمان مګرده دغه وچ کلک ولاړ و. په خوشحاله یم، شپږ بجې به مځکه لرم، یو ګر سره م کرلی لا نه و. دونه مخ دی چې دغه په دغه وطن کې دغسې خلک سه چې یا د سارو ماښام دا لري ولاکه، یا لاندې ولاکه کړی دی، یا بوټي ولاکه لري. خود یې دغه سړی درته ناست یم، و میالان دی ادوغه نغنم چې ما چې زر کی زورا چې ولله کې لرم ولله می درته وخت د غد د ماجد شهیدان خلک دی
په دې ولایت کې د وچکالی زیانونه یوازې بزګرانو ته نه رسیږي بلکې وچکالی د دغه ولایت نور خلک هم ځپلې دي محمود ولی خټګر دی او د خلکو کورونه جوړوي وای کله چې وچکالی راغلی نور سره د دوی کاروبار هم صفر شوی دی
مسته کاروبار نست کاروبار هیڅ نسته وسګر سره یوه ورځ روزانه لا نه پیدا کیږي روزانه وکړي خټې وکړي کار وکړي د پکر سره خو نو مخکې بالا دغه دغه وړې چې خلاصې بالا مورته پکر ته ولاړ
موږ هڅه وکړه چې په اروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکو نظر هم واخلو چې څومره اندازه باران سوی دي خو بریالي نه سو په اروزګان ولایت کې د غراز بزګران له دولت غوښتنه کوي چې ذخیروي ډمونه جوړته جوړ کړي څو تر ځمکو لاندې د اوبو سطح راولوړ سي او په دغه ولایت کې د وچکالۍ کچه څه اندازه راکمه سي خدای وازې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د تلانی د سیمې حالو راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز ترینکوټ تر څنګ په ولسوالیو کې هم اورښتونه سوي دي او په ځینو سیمو کې سیلابونه هم راغلي دي او دغه راز په مرکز ترینکوټ کې ځینې کورونه هم تخریب کړي دي خو ځاني زیان نه لري لا هم په اروزګان ولایت کې اورښت ادامه لري
د روزګان بزګران هیله من دي چې بارانونه به د دوی د لوږې مخه ونیسي په نورستان کې د یونیسف یا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق لخوا 15,000 کورنیو ته د نغدو مرستو د ویش لړۍ پیل شوه هرې کورنۍ سره 215 امریکایي ډالر مرسته کیږي تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې د اکټیډ مؤسسې یو تن مسؤول میرویس الطاف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې د سروې له لارې 15,000 کورنۍ د مرستو مستحق ګڼلې چې هرې کورنۍ ته 215 امریکایي ډالر ټاکل شوی او دغه مرستې په دوه قسطو کې ورکول کیږي
زمونږ کومکونه د یونیسف په مالی مرسته روان دي د نورستان په اتو ولسوالیو کې نمړی سروې شوې ده او چې د یونیسف لخوا انتخاب شوی کورنۍ تقریبا 15,000 کورنۍ دي چې هر کورنۍ سره نمړی قسط کې 15,500 افغانۍ مرسته کیږي چې دغه پروسه د مرکز پارون په شمول نورګرام واما ویګل کې روانه ده نو ډیر زر به نور ولسوالیو ته وغځیږي
نورستانیان هم د یادو مرستو پر ویش خوختي خو غوښتنه ده د چي د مرستو اندازه او د خلکو شمیر باید زیات شي د دوی په خبره چې نورستان کې ډیره خلک بیروزګار دي وچکالی او روانو اقتصادي ستونزو یې ژوند کړاوونو سره مخ کړی دی د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو مولوی پاچا ګل چې مرسته ترلاسه کړې وایي
الحمدلله ټول خلک په شفافیت ډول باندې نمونه لیست مطابق اخلي او غوښتنه ورته رسول کیږي خو زمونږ یوازینې هیله بیا هم دا ده چې ډېر ولسونه زمونږ پاتې دي زمونږ ټولو هیله دا ده چې دغه مامورین یو ځل بیا هم په دغه ولسونو منځ کې وګرځيږي او دغه باقي مانده خلک ګوتم دا غوښتنه ورسیږي او ټول ولسونه په ډېر زیات خوشاله دي واقعا دغه مظلوم ولس په دې سختو شرایطو کې دلته کاروبار او مشکلاتونو سره دوچار دي او دې سره به دا وکول شي چې په دې ژمي کې یو مړی روزي خاوندان دا ولسونه موګرځي
په نورستان کې 15,000 کورنۍ سره په داسې حال کې د مرستو ویش پیل کیږي چې تیرو جګړو او روان اقتصادي حالت په میلیونونو کسان ځپلی او په دې یخ ژمي کې د خوراکي او ژمنیو توکو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي که څه هم چې د یونیسف په ګډون یو شمیر مرستندویه ټولنو او هیوادونو بې وزله افغانانو سره مرستې پیل کړي خو د خلکو په خبره چې په افغانستان کې بیروزګاری او بې وزلي د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو ده ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه کسان ولګې سره لاس او ګریوان دي او له ډلې 3.5 میلیونه ماشومان سخت خطر سره مخ دي
تاسو لا پیغامونو
کوم نوم ګل محمد وروره د ګن ولسوالۍ څخه زحمت کومه زموږ ماشونه باندې د غوروره تاسو یو کوشش سره وکي یو د غزواني وکي چې ما دې صرف د پیغام یو دوه درې غاسته د غکې شپږ میاشتې ماشونه مو باندې په خدا کې د دکاندارانو د پرلاري کې راځي چې پوره وړي در بدر یا یو بل کومه کر سره وکي یا دې ما خپل ماشونه راکې مو څنګه وکړو په خدای د دکاندارانو صدقه نه درکو سبا درکو هغه بیا وزن دي بیا بل یو چې تاسو اوس موږ اریان په خدای د وو محمد پوروري په خدای کې اورل ورو اریان پاتې او بل کومک کجرا سره وکی چې راغ نه راکی کومک کجرا سره وکی موږ په خدای د فکر سره مخامخ دغه موږ پیغام نه شرکی چې وروره د طالبانو چارواکي واوري دغه موږ دغه مشپزمه نه است بل څو مولا کده یو غوامي مولا کده دی.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې مده زمونږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو شل او شوت ملیدین خلک او د الله د اسری لپاره پراته دي. زمونږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغه سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوي دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا په ډرون باندې یا په توپ راکټ باندې لګېدلی وو هغه له مواد مرکب له هغو سره به کومک هم کاوه خو موږ تاسې پهنه چې کوم ځای د الله د طرف نه شل او شوت او مېب او د الله د اسری لپاره هغه نه چا مواد ورکړي دي نو په مواد کې برخه ورکړه نو ته خو دې دغه کړې ځکه ویلې تا د غلبې کتابچه نه جوړوله خو چې په ټانګ بیا په توپ راکټ بیا په د وسپنې تیس باندې لګېدل هغه له مواد ورکول زمونږ دا درخواست دی چې زه خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د الله د اسری لپاره په کوم کې پراته دي کار دې نه څوک کولې شي نه دوب کولې شي د دې لپاره کوم غواړو او دا نه دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان ستانکی اسپیټال او ډاکټرانو او اندرنګ د وینې خو د چا وسه نه کیږي د څه مریضان فاران چې په قانون دی پراتیجی او د الله د سینه بل هیڅ څوک نشته دی او هغه د څه مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراتیجی او داونه د وی د لاسه کیږي دغه شان خلکو لپاره سرکاري زوین او د حکومت ته زمونږ د درخواست چې دا کم دی لسی دي د واده لپاره دوه لپاره چې دغه ټیکټ کې نه د سرکاري شو د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا زدی رادیو یو شمیر اوریدونکو سبت شبی پیغامونه مو اوریدل د لوبو لډګره دا خبر لرو په نړیواله کچه باندې د جنوبی افریقا او هند کرکټ ټیمونو ترمنځ ټیسټ میچ یا پنځه ورځنی لوبه روانه ده. تر دې دمه پورې د هند لوپاړو 201 منډه کړې دي نه لوپاړې لاس ور کړې دي د هند تر فشار لاندې خو په دې ورستي اوور کې چې دغه وزلتا سره خبرې کوم د هند بیټسمین اصلا د بالر بومرا په یو اوور کې یو ځل څلور وخت سي بیا شپږ وخت سي بیا هم څلور نو هغه لسره تیر لوبه کوي او غواړي چې یو څه د رنځونه راځيات کې اوس په هم بیرته افغانستان ته مخ کړو. د کورونا وباته په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په زیاتی دوري خو تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دا د کورونا نوې بڼه ده چې اومیکرون ورته وایي او ژر خپرېدونکې ده کنه. طالبان وایي چې دوی د اومیکرون د تشخیص لپاره لابراتوارونه او دستګاوی نه لري. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو غوښتنې چې په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ لټولو هیوادونو غوښتي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس له نوې بڼې سره د مبارزې لپاره چمتووالی ونیسي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا ویروس د دې بڼې د تشخیص دستګاه نه ده ورسپارل شوې. د عامې روغتیا وزارت وایان جاوید حجبر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اومیکرون د تشخیص د وسایلو برابرولو لپاره هڅې پیل شوې.
دا کورونا وایروس ته تشخیص لپاره سلويک سره کیټونه په خپل واک کې لرو خو د کورونا وایروس ته اومیکرون باندې د تشخیص لپاره پر مختللي او ماشينونو ته اړتیا لرو. د روغتیا نړیوال سازمان سره په ورستۍ اړیکه کې موږ ترې نو غوښتل چې دا ماشينونه د زمو په واک کې راکړي او دوی هم ژمنه وکړه ان شاء الله د جنوري میاشتې تر ورستۍ به دا ماشينونه موږ ته راکړل شي.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله په افغانستان کې د 5 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له 892 اخیستل شوي ټیسټونو 44 هغه مثبت وو. د عامې روغتیا وزارت بیان وایي چې له اسد میاشتې تر عقرب میاشتې په کورونا د ککړو کسانو شمیر مخ په کمېدو وو خو په وروستۍ میاشت کې دا شمیر یو څه ډېر شوی خو دا لا نه ده معلومه چې په نویو ناروغانو کې د اومیکرون بڼې کسان هم شامل دي کنه. د کورونا ویروس اومیکرون بڼه په لومړي ځل په افریقایي هیوادونو کې ثبت شوه او اوس په چټکۍ سره په نړۍ کې خپرېږي. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان چې په افغانستان کې د کورونای ناروغانو د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی وایي په وروستي اونیو کې هر ورځ له 40 تر 50 کورونای ناروغان د روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون رئیس په دغه هیواد کې د کورونا د اومیکرون بڼې احتمالي ګواښ ته اندېښمن دی. د دغه روغتون رئیس زلمی رشتین ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه زموږ په روغتون کې د کورونا د اومیکرون بڼه نه ده تشخیص شوې او موږ یې د تشخیص لپاره په روغتون کې وسایل هم نه لرو.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وای تر دې مهاله په هیواد کې 2 میلیونه او 4 لکه کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی، چې له دې جملې 2 میلیونه او 1 لکه کسانو ته پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته واکسین شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان د تازه معلوماتو په اساس تر وی اونۍ د مخه په افغانستان کې 4 میلیونه او 6 لکه کسانو د کورونا ضد واکسین شوی وو. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې په کورونا ویروس لاخته کېدو د مخنیوي لپاره د روغتیایي مسایلو د پام کې نیولو ترڅنګ د کورونا ضد واکسین دی هم